آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بلا بلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پروگرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټه د پروگرام لانډه برخه هم درته لرو هله ده ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د امارت په لورفلو چارواک په نیمه ده راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تورور بیخي شي نه لري کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلب باندې دي درې مې سپې سیو کې د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سیو کې نو پر لوګو منې ما راغ دي ورته دغه پیسې ورکې السلام علیکم
د پاکستان بلوچستان لپشین کاکړی توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبر کوم د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په کامل اخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږدي اول ته بندر ته ورسو پوځا منه لکې پوز راته ولاړې په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي لرادیو لارې بعد موږ خبر شي د افغانستان یک پولی چارواکی ټول زموږ دغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوک څلوک بد وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساري نو ما دې موږ دغه پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ دغه غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخو ته واړی السلام علیکم
عبدالسلام ام د فراوله د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګراني ژور په ور مخ په لوړې دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کړي دي باید ټول شیان ارزان کړي په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکې د خلکو په هڅه
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازه کوي او هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکان ګرځي ترڅو دیته د غلا زمينه مساعد سي نور څه نه لرم نو د ازادي رادیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
دا د دې رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کی وروره کم د مدني پالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بښ کې کوم خبري نه ځی وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تګدی باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چاس خو واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پر چارواک باندې ما دا راځي دا کار مکو وروره یو وروره ګوی سره وکي وروره دا کار ته پجامه ول چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سر خوښنی بهرم وروره
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه کومې وړاندې کوم ګرانو ورونو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې قرآن ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو خامې لګوه زه چورې مه لګوه ختمې کا ټاپه پیو چې کته یم د افغانستان ویزه نه لګي په چې خلک خاطر جمع شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه د افغانستان حکومت په دې وزو غور وکړه خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېرېږي کنه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شي شو خلک خپه دي دلګيره دي د خوارې نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په نه په وطن کې مزوري شان په پاکستان کې شته 40 روپۍ یو ځکه ویزې لپاره هغه د پدرشي آزادۍ راځي کارکونکو دې ټول زنده‌باد یالله خوشاله او آباد لره
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزات څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیس هم په بار بار ولي چې موږ به بودیجا ورته ځانګړې کړې ده یعنې سته که چیرې نه وي بیا د دې هغه متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما 2 میلیونه په ګټلې دي د هغو څخه دې را وړي هغه طریقه وصولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه جنوي کې چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره ازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلی نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د بشریت د انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تېر کړی دی او ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعهم الناس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه څوک دی چې انسان ته نه پورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودري. دا سوال مې ورسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پورې په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمی، همدلته به سړک لکمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمی. هغه دینی خلوتپن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرانمن لغمانه يم دا او د لغمانه لشم ولسوالۍ ورچتونکو يم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتوه دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د باد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دغه
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بی سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونې ناوې ته خدره وي د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې خدیم ټولې کړي وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې دروړو سهار یې دروړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه یم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروسه وه. دا د باطل د انشاءالله چې دغه د بعد روزونو انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ. زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله. دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته. او انشاءالله چې دغه را روان پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي. او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه وځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د آزادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته. زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانوت څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپلو هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې، ځکه دا یوه ډیره مبارکه میاشت ده او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتخیل دکری څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې ته زموږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلې نه پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلا په کلي کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان ده، په مختګ هم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسولینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېر خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا زموږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسولینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نسا کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص څه امادګي نشته او نه چا امادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې امادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نسا کال خو چا داسې خاص امادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي. رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ، نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي پاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانه نه رسوله، سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستئ، اتصالات راوستئ. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پوښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځی هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړی. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
او اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکو شو عزیز تقریبا 4 کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووهي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رضا منسلان یم، در 16 روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلم یې یا یو ځای لیدلی یې، نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 1 4 2 1 1 نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاری. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2,000,000 افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکې په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0-15-3-4-4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته وکړل. ورسم که پنده وختم په خیر. حمدالله لغمانه یمه، لغمان څخه. موږ به یو تره وو چې نظر نومېږي، تقریبا 2 میاشتې کېږي ندرکه شوی ده. 5 کلور به څو کالې تر وکړو پر تندې پاره څه معلومات نومه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي 0-8-9-6-8-1 یعنې 0-8-2-9-6-8-1 بس تخصیص تمام.
د نادرکې اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0-8-2-20-20 او بله شمېره یې ده 0-8-1-9-9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران یم له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د 8-10 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی. 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0-4-14-15-3. یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0-8-9-9-9. یعنی 0-8-1-1-4-9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-1-2-42-1. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0-1-2-42-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. و سلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول به راتره کړو خوش خوشاله است. جامله ته ځندروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان. Thank you.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسټري تکمیل کړ. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځیر راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زده کړی دی هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے پاپا ماگا پا ماگارے ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحال آج میتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحال آج میتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
کاتول خوشحال ہے دلر او بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پنندو بغیرت و پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پنندو بغیرت و پاو پایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دسپوک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
جانان پال پال بشم جولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
کبھی زلی کی دسپوک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
جانان پال پال بشم جولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سماغم دی سادہ وعدہ دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ رنگ زب
پشان دلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر بیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شان دلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر بیب ساد منی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پسر کد حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت نڈک نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سہر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا